په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د ورځې څلیرشت میندې او یو سلو وشپېته ماشومان د امیندواري او زیږون اړوند مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. د سازمان پرون یکشنبه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمېر لا زیات شي. د سازمان ویلي چې د روغتیايي جی ډی پي خو په وړاندې د مقابلې لپاره نورو 325 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر 2023 کال د بودیجې د سخت کموالي له امله په افغانستان کې ټول ټال 427 ثابت او ګرځند روغتیايي مرکزونه تړل شوی او سکالم په دې هواد کې 310 مرکزونه له مالی ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره تیر کال د روغتیايي مرکزونه تړل کېدو د تر 50 کلونو کم عمر شپږ لکه ماشومان او له 240,000 زیاتو میندوارو او شیدې ورکوونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي بے برخې کړي دي. د طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت د روان کال له پیل رئیس په وروستیو دوو میاشتو کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن دوشنبه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د روان کال په وروستیو دوو میاشتو کې د کانګو تبي ناروغۍ په مثبتو پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی. هغه زیاته کړې چې د روان میلادي کال له پیل رئیس په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 203 مثبت پیښې ثبت شوي او له امله تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي دي. د نوموړي په خبره د کانګو مثبت پیښې معمولا د هوا په تودېدو سره زیاتېږي او خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره زیات په تماس کې کیږي له احتیاط کار واخلي او د روغتیا پالانو سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عام روغتیا وزارت ویان په خبره تیر 2023 کال په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 2340 مثبت پیښې ثبت شوي وې چې په نتیجه کې شاوخوا 100 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. کانګو یو وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لېږدول کیږي. په بدخشان او تخار ولایتونو کې چارواکي په وروستیو ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 100 کسانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قومندانۍ د خبر پاڼې سره سم د تخار په بهارک ولسوالۍ کې نن سهار وختي د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې 3 تنه مړاو شپږ تنه ټپیان شوي دي. د غراز د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې تیر شپه هم په یو ترافیکي پیښه کې یو لس کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي په دې پیښه کې 4 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. که څه هم د وروستیو تازه ترافیکي پیښو لاملونه نه دي څرګند، خو د سړکونو خرابوالي، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، او اسرائیل فشارونه زیات کړي تر څو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. دا په اتو میاشتو کې لکله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغې وروسته به اسرائیل ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع وزیر یواف ګالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روان و نه اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په 1 په غزه کې د اوربن لپاره یوه طرحه اعلان کړه چې په دریو پړاوونو کې به عملي کیږي. د دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړه توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د جون اتمه د مغزي تومور یا مغزي دانی نړیواله ورځ ده. د همدې ناروغي د عامه پوهاوي په هدف دغه ورځ لمانځل کیږي. مغزي تومور څه شی دی، څنګه پیدا کیږي، او لمرنۍ نښانی څه دي؟ د مغز تومور یا په عامه اصطلاح دانه څومره خطرناک ده، او د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم، او راسره میلمانه دي د عصبي جراحي ترینر متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی، او د علي آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز عامر ډاکټر عبدالمنان باوري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، ستاسو خپله خپرونه ده. هیله ده چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. د مستقیم تماس شمیرې دي 00 420 112 45 41. بل شمیره ده 00 420 112 46 41. د واتساپ شمیره هم ده. کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00 420 112 41. ډاکټر صاحب محمد شفیع فضلی سټډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ. راځئ پیل له دې نه وکړو چې دغه مغزي تومور څه ډول تومور دی او ولې رامنځته کیږي؟
وعلیکم السلام. لیدین صاحب، خیر اوسئ. مننه چې زموږ دعوت کړم د دې لپاره چې خپل وطن ولرو. یو اما په هغې باندې څوک ځم نو د سیم مشخصا د عصبي تومور تر اوسه د مغزو تومور ده. دا همدارنګه لکه نور تومورونه دي، تومور پخپله د یو نفس په غیر نورمال شکل سره وده وي، یعنې غیر کنټرول خپل مزیاتو دا وده وکړي، دا د تومور په نوم یادېږي. کله چې عصبي تومورونو ته راځو یا د مغز تومورونو ته، دا هم په همدې شکل. کله چې په مغز کې یو نفس یا بعض حجرات له خپل نورمال حالت نه په غیر عادي شکل سره وده وکړي، تیزي سره دا د تومور یا د مغزي تومورونو په نوم سره یادېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره ښه لنډه یادونه مو د تومور پاړه وکړله او په ډېر لنډ ډول مو تشریح کړه. ډاکټر صاحب، اوس به راشو دې ته چې دغه تومور څنګه او ولې رامنځته کیږي. دغه په انساجو کې یا هم په حجرو کې د اعصابو دغه غیر انډول والی ولې راځي، څه لاملونه لري؟
په ټوله نړۍ کې په مختلف انسانو کې تر اوسه پورې تر بحث لاندې ده. د دې لایل چې دا ولې دا نفس مشخص شکل کې ولې نفس په یو حالت ته ځي، دا ډېر د دې د ډي ان اې ورته وایي په حجراتو کې. نو دا اساس د حجرو هغه کې وي، د دې را کوډین پام دی چې د حجراتو. نو د دې کې کله غیر منظموالی راځي، د ناخو ډېرو دلایلو هغه باید چې تومور کېږي. نو دل اسباب کی اساسی شکل دی، اسباب چې دی ورته نیم تحقیقات کوي، دا په شکل دی جینیټیک دی، یعنی مدل ذاتی شکل سره دا جرا دا خاصیت لري چې پاینده کې دا په تومور بدل شي. ټول بعض عوامل بیرونی هم دې باید کړلای شي چې هغه د تومور سبب وګرځي. اصلا د حجرا سم دې حالت ته ورسي، هغه کې بعض دواګانې دي چې په غیر نورمال شکل سره استفاده کول دي، خلکو لایف سټایل دا پاندارنګ څو اغانې دي چې ډېر اساسي رول پکې لري او تر ډېره حده پورې سمین دي. چې مثلا باید د تومورو کېدای شي، مثلا شوا همدغه معمولا د اکسرې شوا اغانې چې شوا خپل کېږي، همدارنګه د مختلفو شیانو شوا اغانې، مثلا مایکروبیټس چې دي دمو چې خوړو کې استفاده کېږي، کپ شي شکل سره استفاده نه شي، دا چې ټلیفونونه انتنونه هغه کې چې دا خبرې اترې انتنونه کوم دي په کوم ستاندارد شکل مراد نه شي. خصوصا په افغانستان کې یو ګډ دلیل د تومورونو همدام ده، لکه هغه ستاندارډونه چې په کار دي چې باید پکې مراد شي، هغه نه هغه کېږي مراد کېږي د انتنونه په مرض کې. نو دا ټول باید په دې کېدای شي چې د تومور په مختلفو قسمتو د بدن کې په مرض نسبتا ډېر حساس ده.
کور ودان ډاکټر صاحب فضلی، سلامت اوسئ. لنی کمر غاز موږ د خپلونې بل میلمه د علی آباد تدریسي روغتون د سرطانی ناروغۍ د مرکز امیر ډاکټر عبدالمنان باوري هم سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب باوري، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو سره به ډیر دغه دغه تومورونو په سرطانی اړخ باندې خبرې وکړو، ځکه تاسو د سرطانی ناروغۍ متخصص یې. دغه تومورونه ما چې ولوسل ډاکټر صاحب باوري وای کم لکه ما سل ډوله بانی لري، دغه د اعصابو تومور یا هم د مغز تومور. خو راځي په څو عامو خبرې وکړو، څومره عام دي په افغانستان کې، کومې بانی ډېرې عام دي، او له سرطاني ناروغي سره دغه تومورونه څومره اړخ لګوي؟
سلامونه اونۍ کې هلي تاسو ته، تاسو ټول همکارانو ته. نو د تاسو د ځواب پاړون چې په افغانستان کې دم غړې دي سره د دې چې د نورو برخو تومورونه یا سرطاني امراض زیاتی ولې دي، عصبي تومورونه یا عصبي سرطاني تومورونه چې دی هغه هم کم نه دي. نو لکه تاسو چې وویل چې لسل یا لسلو څخه زیات ډولونه لري بالکل همداسې دی. نو دا چې دی دغه عصبي تومورونه لکه موږ چې مخکې مې وویل د دوی په افغانستان کې چې دي مختلف اقسام موږ ورسره مخامخ کېږو او مریضانې راځي چې هغې کې یو خو دغه موضوع چې مخکې نه مخکې باید واضح کړو چې تومور دا مطلب نه دی چې حتمي د سرطان یو مریض د سر سرطان دی ولري یا د مغز د سر یا د مغز تومور کېدلی شي چې بناین یا سلیم شکل وي او کولی شي چې هغه د مالیګننت یا سرطانی شکل وي. نو کچیرته یو مریض له دې خبرېږي چې په مغز کې تومور لري نو ډایرک سمدستي ناروغ دا خبره کوي چې زه سرطان یم خدای مکړه. نو نه داسې نه دی. دغه تومورونه سلیم او خبیث دوه شکلونه لري چې سلیم یې بیا نسبتا هغه سرطانی نه دی او ډېر ښه انځار لري او تر ډېره وخته پورې ناروغ بچ کېدلی شي او د دې نه شفایاب کېدلی شي. ولې هغه دوهمه برخه یې چې هغه د سرطانی تومورونه دي هغه مشته دي چې هغه ډېر ستونزې پیدا کولی شي. ولې داسې هم دی او علاج هم انشاءالله تر ډېره حده پورې ممکن وي او دغه ډېری یې بیا داسې ورو سیر لري چې اکثره دلته ځینې تومورونه چې مونږ ګلایوم ورته وایي ګلایوم ډېر عام دی او ډېری ناروغان یې د ګلایوم تومور څخه کړیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه تومورونه خو د انسان د وجود په نورو برخو کې هم پیدا کیږي دغه تومورونه یا په عامه اصطلاح موږ او تاسو ورته په پښتو کې دانه وایو فکر کوم داسې بله کومه بدلی ورته نه لرو ولسی کلمه بیا هم کوي تاسو مهرباني وکړئ ځکه تاسو له ولس سره له ناروغانو سره سروکار دی. دا خو د وجود په نورو برخو کې هم وي اما دغه عصبي تومور یا هم مغزي تومور دا داسې تومور دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ورته د عامه پوهاوي نړیواله ورځ چې د جون اتمه نیټه ده نومولې ده. دغه ذهنی په بکنه سره مغزی یا هم عصبی تومور ولی مهم دی د روغتیا نړیوال سازمان ته سره لیدې چې د وجود په نور برخو کې هم ممکن تومورونه پیدا شي د خطر ته پکتو دا ډیر مهم دی او کنه دا ډیر عام دی؟
دا د تاسو د جواب پړون خو خبره داسې چې موږ د سیلی سرطان د ورځ هم لرو چې هغه ډیر المنزل کیږي او په کور نړۍ کې څو دې برخو کې او دا د لپاره اورنس یا ما په هوایم دی کی او اني وخت دې مغز تمرونو لپاره هم امدا خبره ده چې مغز تمرونه هم ډیر خطرناک دي لشي چون دغه د یو حیاتي اورګان د بدن دی او دغه اورګان چې د ټول بدن کنټرولول شي او کچیر ته پدې کې یو عصبي تمور رامنځته شي ژوند ډیر زر واخلل شي. نو په دې ډول سره دغه دی اهمیت نسبتا ډیر زیات دی لکه څنګه چې د سیډیو تومور یا د سیونو تومور چې سرطان سیستم ور سره مخامخ کیږي هغه لکه هغه ډیر زیات دی ولې دومره غواښون کې مره ولې د عصبي تومور شې دغه ځوان ډیر زر غواښول شي لږ غواښ سره مخ کول شي.
بله کور ودان ډیره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب باوري بیرته تاسو ته راګرځو اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټوډیو سره وصل شي اوریدونکو بل ګروس سره واخلو بیرته ورزو ډاکټر صاحب فضلی ته. ډاکټر صاحب فضلی په افغانستان کې تاسو چې عملاً کار کوي دغه د تومورونو د جراحي یا د تومورونو د تداوی او درملنې امکانات اوس څومره دي؟ تاسو عملا د جراحي برخه کې ترنر متخصص یا آیا ادعا کولی سو چې وایو په افغانستان کې د دغو عصبي تومورونو درملنه کیږي البته هغه تومورونه چې ډیر البته پیچلي او مغلق نه وي؟
سوال جواب ته اجازه زو راو ګرځم په څنګه کې وزره سو خبرې اضافه کوم. نو یو د تومورونو انواع تاسو ویلې د مغز نو هغه تقریبا نه یو څو ډیر څو نه زیات انواع موږ په هغه کې لرو د مغزو په تومورونو کې. او بل سوال تاسې ډاکټر منان نو وکړه هغه هم د لږ وضاحت ورکړم چې دا د اویرنس د ورځې ایا دا دومره مهم تومور ده چې د لپاره خاص ځانګړې ورځ دې ته نه کړي؟ نو هغه کې یو دلیل د اویرنس زیاتره کلونه کلونه موږ مثلا د عصبي قسمت کوم تومورونه چې هغه که په خرم مغز کې وي او یا که په مغزو کې وي موږ ته مریضان ډېر ده چې په اینډ سټیج کې راځي. دلته خصوصا موږ په افغانستان کښې په نوره نړۍ کښې خو تر ډېره حده پورې نه شوی، نو د تومرونه چې موږ عملیاتو موږ ته مریضان ډېر په اینډ سټیج کښې راځي. نو دا اویرنس یو ښه دلیل دا وي چې مثلا خصوصا ډاکتران او عامه خلک چې په وخت ډاکترانو ته مراجعه وکړي، نو هغه یو غټ دلیل دا وي چې دا مرضونه په وخت سره تشخیص شي او هغه ډېر وخامت حالت ته ونه رسېږي. که چېرې د پهولو مراحلو کښې عملیات شي نو د تروي شي.
یعنی تاسو وایئ ډاکټر صاحب فضلي، تاسو وایئ چې ناروغان تاسو ته داسې وخت مراجعه کوي چې هغه تومور یا هغه دانه یې مثلا ډېر وخت په تېر سوی وي او په لومړنیو مراحلو کښې تاسو ته مراجعه کمه ده؟
بله، همداسې ده. مثلا خپل کلینیکي پریکټس کښې چې ګورو ډاکټر تاسو یو تومورونه هغه تومورونه چې خبیثه دي لکه رسمنان نومونه واخیستل ګلیوما په شکل، نو هغه زیاتره داسې موږ ته په هغه اخرانۍ درجه کښې موږ ته داسې مراجعه وکړو چې مریض بېخي اخري حد ته رسېدلی وو. هغه خصوصا بیا که دغه سالم تومرونه موږ ته راځي نو هغه ډېر په غټ سایز کښې موږ ته راځي. یعنی هغه د تومر اندازه چې وي هغه ډېر غټ غټ وي. په نورو دنیا کښې په ډېرو کمو ممالکو کښې په هغومره غټ سایز باندې هغه تومرونه عملیات کوي. هغه ډېر په هغه کوچني حالت کښې هغه اولو مراحلو کښې هغه تشخیص کېږي او دغه نتیجه هم کوي. مریض ته ضرر او دغه شیان هم نسبتاً هغه وي کم وي. نو دغه یعنی د اویرنس اساسي هغه دا ده چې دغه مغز ډېر اساس جای ده. که چېرې په وخت تشخیص شي او عملیات شي نو نتیجه یې ډېره ښه وي.
کور ودان ډاکټر صاحب فضلي، سلامت اوسئ. تاسو لنډه دمه واخلئ، موږ به اورېدونکو ته سره لږ زره تام شو. د دوی پوښتنې به واورو ډاکټر صاحب، وروسته به تاسو ته به بېرته در وګرځو چې د اورېدونکو پوښتنې هم ځواب شي. مهرباني وکړئ تاسو خپله دمه واخلئ ډاکټر صاحب، موږ اورېدونکو ته نوبات ورکړو، اورېدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ستړي مشي. ازادۍ راډیو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تومور ته ځانګړی شوی دی، عصبي او مغزي تومور ته. تاسو هم دغه ډول ناروغي درلودله دلته چې موږ تاسو سره مخکې خبرې وکړې. مهرباني وکړئ لږ زره د خپلې ناروغۍ په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. څنګه دغه ناروغي درته پیدا شوله او اوس مو وضعیت څه ډول دی؟
بلې، زما نوم لیلما ده. یو ناروغ یمه چې مغزي تومور مې درلوده. په لومړۍ مرحله کښې به یو لاس او پښه مې مخ په فلجېدو وه، یعنې بې حسه کېده. بیا مې ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړله، یعنې عصبي ډاکټر ته لاړم. بیا یو څو نسخې دوا مې چې واخېسته ښه نه شومه. بیا لاړم جراحي اسب ته، ډاکټر صاحب دوبۍ د مجددي د عصبي ناروغیو ډاکټر ته ده ته چې لاړم. بیا ده راته د خپل حالت مې چې ورته وویلې، ما ته ویلې چې ته باید ام آر آی وکړې. ام آر آی مې چې وکړو، بیا ده تشخیص وکړو چې دا مغزي تومور ده، باید عاجل عملیات شي. ښه چې په لومړۍ مرحله کښې تاسو مراجعه وکړله. بیا مونږ د ډاکټر صاحب په مشورې باندې، خپله ډاکټر صاحب مجددي راته په کابل کښې رایل شفخانه کښې راته عملیات وکړو او ډېره ښه نتیجه مې ترېنه واخېستله. د الله په فضل ډاکټر صاحب ته د خدای ډېر عمر ورکړي، روغ صحت. زه فعلا جوړ یم.
څومره وخت مو د عملیات وځي مېرمن لیلما؟ څومره وخت کېږي چې عملیات مو کړی او بېرته مو وضعیت ښه شوی؟
بله، ما چې عملیات وکړو دوه نیم کاله شو. نن هم لاړم د معایناتو د خاطر باندې، شکر الحمدلله مشکل په کښې نه و. زه فعلا جوړه یم. هماغه اوله مرحله کښې ډاکټر صاحب چې ما ته مشوره را کړه، ما ام آر آی وکړه او تشخیص شو، بیا یې راته عملیات وکړو. فضل د خدای ده، اوس بالکل جوړه یم.
تاسو ویل چې اول سر کښې چې کله تاسو ته دغه پیدا کېده دغه تکلیف، یو ډول په پښه کښې مو د فلجېدو احساس کوو او یو لاس مو هم فکر کوم یادونه وکړه، اوس مو هغه لاس او پښه څنګه فعالیت کوي؟
بالکل، کله مې چې عملیات وکړو لاس او پښه مې ورو ورو مخ پښې کېدو شوه، اوس بالکل جوړه ده.
او دغه به اورېدونکو ته یوه پوښتنه دا هم وي، خدای مه کړه چې که چېرته کوم ناروغان دغه تکلیف لري چې دغه د عملیاتو لګښتونه هم کله ناکله په افغانستان کښې ډېر وي، د اکثر عامو خلکو وس ورته نه کېږي چې په خصوصي روغتونونو کښې عملیاتونه وکړي، دا مصارف یې څومره سول؟
والله مصارف خو یې زیات کېده، خو بیا ډاکټر صاحب موږ سره ډېر زیات مراعت وکړه د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت اوس د افغانستان د خلکو ښه نه ده. موږ سره ډېر زیات کومک وکړو، یعنی هغه چې باید بهر ملک ته تللي وو ما هغومره مصارف مې کړي وای، د هغې په نیم هم دلته مانه مصرف خو نه شو.
کور ودان ډیر مننه څوایې نور اوریدونکو ته، یا هغه کسان چې دغه ډول ریسک فاکتورونه لري او خدای مکرل دغه ډول ناروغي سره مخکېږي، ځکه دا ناروغي هم عامه ده. یوازې ما چې مخکې مطالعه وکړه په امریکا کې 1,000,000 کسان په همدې مغزي تومور باندې اخته دي، او دغه ناروغي 80% سره ناروغان جوړیږي او نور د مرګ کومې ته رسېږي. څه وایې نور اوریدونکو ته، یا خصوصا مېرمنو ته چې دغه ژوند سره څه ډول چلند وکړي، خصوصا که نښې نښانې ځان کې ګوري ځینې، څه وکړي دوی؟
زما په فکر غیر مغزي تومور نه نور مرضو کې هم همدا خبره ده. او په مغزي تومور کې خو بیخي باید په نظر کې هر څوک چې باید په نظر کې ونیسي، په اوله مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي که هغه مرض پرمختیا ونه کړي، یعنی لوی نه شي هغه تومور چې بیا د علاج وړ نه وي، ولې چې هغه تومور چې غټېږي نور مشکلات بیا پیدا کوي. په هغه اوله مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او مخنیوی وشي.
کور ودان ډیره مننه دغه اوریدونکو چې لیلومانو مې د خپل مغزي او عصبي تومور درلود، ویلي چې په کابل کې له درملنې وروسته اوس هغه د صحت مند سوی ده، او لاس او پخې هم چې فالج ته نږدې و یا فلج شوي و اوس بیرته فعالیت کوي. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. علیکم السلام. ستړي مشي غاګ مو لږ زره غال مغال دی، په کې فکر کوم د شمال غاګ راځي کې مو د ګوشکی غاګ ده. خبرې وکړئ مهرباني په دې لچ غاګ مو سم وورو.
مودین صاحب د شمال غاګ دی، ما سلامونه تاسو ته او تاسو میلم ته.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه ماډی کني ولی او تاسو د مغزي یا عصبي تومور پاره څه وایي؟
محمد نایب اکیار یم له شندان. نو دا دانی د ډاکټر صاحب څخه نه پوښتنه ده چې معنا د دې مخنیوي څنګه کېدلای شي، د دې د حل لارې څه شي دي، دا مې پوښتنه وه.
کور ودان حقیار صاحب د هرات له شیندان نه اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو چې دا پوښتنې په ترتیب سره ځواب کړي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. د دې اوریدونکو اړیکه چې له واتس اپ نه نیولې وه پرېښ و. اوریدونکو که واتس اپ ته اړیکه نیسئ، هڅه وکړئ چې انټرنیټ مو د پام وړ او د ډاډ وړ وي، بیا اړیکه ونیسئ چې موږ مو غږ واورو او د نور اوریدونکو هم وخت ونه نیسو. ورځو ډاکټر صاحب باوري ته. ډاکټر صاحب، تاسو د دغه اوریدونکو پوښتنې واورئ. مخکې د چې د اوریدونکو پوښتنې ته ډاکټر صاحب راشو، زه یو بل پوښتنه کوم. مخکې د ډاکټر صاحب فضلي په خبرو کې ورته اشاره وشوه چې په افغانستان کې اکثرا ناروغان داسې وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې هغه ناروغي ډیره پرمخ تللې وي، یعنی د مغز یا عصب او تومور یا دانه کله چې په لومړنۍ مراحل کې وي. عملیات هم فکر کوم آسانه وي، نظر دی ته چې هغه دانه باندې ډیر وخت ووزي او دانه غټه شي. دا تومورونه ډاکټر صاحب څنګه، یعنی اول واړه پیدا کیږي داسې د نخوت په شان یا لغنه هم واړه، بیا وروسته غټیږي په مرور د زمان سره، او کنه په یو اندازه باندې په عین وخت کې مثلا د فتن د انسان په وجود کې خصوصا په اعصابو او په مغزونو کې رامنځته کیږي؟
دا د مغز تومورونو په اړه نه خدا شي دی چې لکه مخ کې په اول اوایلو کې فضلي سب یادونه وکړه چې دغه تومور چې پیدا کیږي دغه اول یو حجره وي، یو حجره هغه د ډی ان ا کې چې کوم موټیشن رامنځته کیږي، یو تغییر هغه دغه مالیکولي په مالیکول په سطحه مالیکولر تغیرات چې رامنځته کیږي، هغه نه ورسته یو حجره دا تغییر یعنی غیر نورمال حجره تولیدیږي. بیا چې هغه په بدن کې ځینې میکانیزمونه دي چې کوشش کوي چې دغه غیر نورمال حجره چې ده بیرته نورمال شکل ته راوګرځوي. کله کله دغه غیر دغه میکانیزمونه چې د حجره نورمال شکل ته راوګرځوي دغه د مات سره مخامخ کیږي. نو په ورس کې تقریبا زیاده سلاملونه نه د سه یو حالتونه شته چې انسان سره مخامخ کیږي چې دوی د حجرو د ډي ان ا غزيني برخي خاص برخي جنونه چې دي هغه متضرر کی ولی پام دی ورس باندې بیرته د اماجینو میکانیزمونو په اساس دا حجره بیرته هغه نورمال شکل ته راوړي. نو کله چې دغه یو حجره متضرر شي هغه د امغو سایکلونو نه دغه چیک پوینټونو نه تیر شي چې کومه باید سم کی الته سم نشي، نو دا غیر نارمل حجره رامنځته شي. غیر نارمل حجره بیا غیر نارمل تغیرات رامنځته کوي او غیر نارمل زیاتوالی کوي. نو په مجموع کې اول یو حجره دوا ورپسې زیاتیږي، نو طبعا د حجرې د سرطان د دانې اولنې سایز یا غشرې د اندازه ډیره کوچنی وي، حتی بیخي کوچنی وي، چې ورو ورو غټیږي تر څو چې آخري حد ته ورسیږي، تر څو نری مریض اراض او لایم په ځان کې ویني، بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغې نه وروسته بیا دا تشخیص شي چې مریض دغه تومور لري.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه د اوریدونکو پوښتنه چې له شیندان نه اړیکه نیولې وای، یو څه عام او مخکمه هم ځان سره لیکلې و، هغه دا ویل چې څنګه و ځان ترې وژغورو. او زه به دغه پوښتنه هم ورسره یو ځای کوم چې راځي لومړنۍ نښې نښانې څه دي، ځکه نښې نښانو باندې په دې بحث کوو چې ښه ده چې په دا ابتدایي مراحلو کې که خدای مکړه څوک دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان کیږي، ښه ده چې په دا لومړیو شیبو کې نښې نښانې وپیژني او بیا په وخت سره ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو د مغزي او عصبي تومور؟
بالکل، دغه د مغزي تومور چون دا په مغز کې رامنځته کیږي او د مغز ځینې برخې تر فشار لاندې راولي، نو دا د تومور موقعیت پورې اړه لري چې د تومور موقعیت په کوم ځای پورې ده. او بیا بل خبره مهمه دغه ده چې دغه تومور چې کوم په کومه برخه کې واقع ده، دا د بدن کومه برخه کنټرولوي. مثلا کچیر ته د انسان بدن چې دی د مغز لخوا چې کنټرولېږي، د هر برخې جدا جدا د مغز خاص نقطې یا د دماغ خاص نقطو په واسطه کنټرولېږي. چون هغه ځای کې چې تومور رامنځته کیږي، اول د امغو ځایونو وظیفه کمزوري کیږي. مثال په ډول اول نښه تر ټولو مهمه معمول نښه چې د مغزي سرطانونو دی، هغه د سر درد، شدید درد. دویم قدم کې د ناروغ ورسره زړه بدوالی لري او په نظر کې تغییر راځي. مثال یا مثلا د بدن یو برخه لکه یو بل ناروغ چې د خپل هغه ناروغي په اړه وویل، یو لاس یا یو پښه یا د بدن د سترګې یو برخه یا د خولې، دې برخو کې هغه نارمل وظیفه نه ترسره کیږي، یعنی غیر نارمل کیږي. مثلا د یو ناروغ یو لاس یو پښه کار نه کوي، ورو ورو ضعیفیږي، په دم غړې نه ورو ورو ضعیفیږي، اخر دې ته مجبور شي چې هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي. د سر درد، د زړه بدوالی، مثلا د بدن یو برخې کمزوري، دا تر ټولو مهمه نښې نښانې دي. ولی یو بل خبره ډیره مهمه چې زه باید یادونه وکړم چې کله یو ناروغ د دې نښو نښانو سره مخامخ کیږي، ډاکټر ته ځي، ولی بدبختانه کله کله داسې کیږي چې ډاکټر مثلا د کلی ډاکټر وي یا مثلا د کلی کې یو بل څوک وي چې هغه دوی ته دغه تداوی ترسره کوي. مثلا داسې په حاکمان داسې نور خلک شته دي چې هلته دوی ته ناسم باور ورکوي او دوی په دې ډول سره قانع کوي چې دوی ګواکې ناروغان نه دي او دا دومره غټه خبره نه ده. نو دغه ناروغي مخ په وړاندې ځي تر څو په اخرو مراحلو کې بیا زموږ متخصصینو اړونده برخې متخصصینو ته مراجعه کوي چې هغې وخت کې ناروغ مریض ډیره مخکې لاړوي. نو دا ډیره مهمه خبره ده حسن په اورنس برخه کې چې لومړنۍ علایم باندې پوه شو او لاغې څه ورسته اړونده ډاکټر ته مراجعه وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه. ورسره به لږ زره په دې تفصیلي خبري وکړو په پای کې، البته چې څنګه مخنیوي کیږي. البته د ځینو ناروغۍ او مخنیوي امکان لري، هغه طبيعتا پیدا کیږي او څه لامل کیږي چې انسان په ناروغۍ اخته کیږي، اما په وخت تشخیص او په وخت درملنه بیا هغه څه ده چې موږ د هغې ناروغۍ هغه ډیر خطرونه راکمولای شو. ډاکټر صاحب فضلي، تاسو ته زبرته راګرځم. دلته مخکې یادونه وشوله چې دغه تومورونه یو څلور درس ډول دي، تاسو واضح کړه چې یو څلور درس ډول شاوخوا دغه تومورونه دي چې انسان ورسره مخامخ کیږي، او د عصبي تومور یا د مغزي تومور موضوع ځکه حساسه ده چې له مغز سره سروکار لري. په افغانستان کې تاسو له ناروغانو سره عملا سروکار لري، تر ډیره کوم کسان په دغه ناروغي وخت کېږي؟ دا سی ویل شي چې مثلا د ډیر عمر لرونکو کسان، مثلا ځوانان، ماشومان، او کنه په مجموع کې هر طبقه میرمنه، کومه طبقه تر ډیره مثلا سره لاس او ګریوان دل دغه ناروغي سره؟ ډاکټر صاحب،
د ډیر کپټان د مغزي تومور تقریبا
عمر په ټولو برخو کې هغه په مریضانو کې لیدل کېږي. د یو میاشتني ماشومان نه نیولې چې عملیاتونه کړي دي تر ډېر زړو خلکو پورې ساویا 50 کاله عمر یې لرلو. دې ټولو کې په اوسط شکل معمولا همدغه د 40 to 50 کلو په منځ کې وقات لږ نسبتا ډېر شفانې ته مراجعه کوي، ولې په عمومي شکل په ټولو عمرونو کې انسان لري چې مزید عمر هغسې واقع شي. په اطفالو کې دوهم ټولو نه معمول تومر چې دغه د مغز تومر ده، او په غټانو کې چې ده د هغه تقریبا د عمومي د ټولو تومرونو چې ده هغه 1.3% هغه تومرونه چې ده هغه د مغز تومرونه تشکیلوي. په کوم چې انټرنیشنل هغه دی آمار دی په افغانستان کې دقیق آمار چې موږ نه لرو، په عمومي شکل چې موږ شخصي کومه تجربه د مریضانو سره سرکال لرو نو په همدې شکل دی.
بله کور ودان اوریدونکو ته شمیره اعلانوم که چیرته دوی پوښتنی لري کولای سي چې موږ سره اړیکه ونیسي. د سټډیو د تماس شمیرې دي که تاسو د اړیکه وسنه لري موږ ته لاندې زنګ یا مسکال وکي، موږ بیرته تاسو ته زنګ وهو. ځکه د خبرونه د تاسو لپاره د خده چې ټول پوښتنی مو د دغه موضوع په اړه باندې هوار شي 00 400 22 12 45 40 بل شمیره ده 00 400 22 12 45 40 کچیرته واتس اپ لري او انټرنیټ مو خوي د ډاټ ورډ وی زموږه واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسي 00 400 22 300 11 11. د عصبي یا مغزي تومور پاړه باندې خبري کوو. د جون اتمه چې د شنبه پور ازوا د همدې تومور د عامه پوهاوی نړیواله ورځ یا وګورئ چې سټډیو سره وصل دی له د سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه موږ نن په مغزي یا عصبي تومور باندې یا په عصبي دانه باندې خبري کوو. تاسو په دې اړه کوم مشخصه پوښتنه لرئ مهرباني؟
بله لوګین ساته او قدر وړ ملمنو ډاکټرانو صاحبانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمیل اوریدونکو او همکار از توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ ستاسو سره تلیفون ته لیکو وصل.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب.
مننه. روغتیا هم د دغه مغزي تومور سینن بین الملالي ورځ ده. الله پاک دی وهغه مریضانو ته شفای کامله ورکړي چې په دې مرض باندې مصاب یا اخته خدای دې نور مسلمانان هم ځینې وساتي. نو محترم ډاکترانو خو ډېر ښه نظریې ورکړي او ښه معلومات یې وړاندې کړو. نو موږ له محترم ډاکترانو صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې آیا د مغزي تومور د دې څخه پلج پیښیږي، یعنې انسان د ګوزان یا د پلج په مرض باندې اخته کیږي او کنه اخته کیږي، او دا د تداوی له لارې کیږي او عملیات یا اپریشن یې مناسب ده یا ممکن ده سي وسي، او امبیلګو علامه خو بیا هم دی وسوي، او دا په شنجيري کې ډېر پیښیږي، په نارینه کې ډېر پیښیږي، په خسرانو کې ډېر پیښیږي. نو د دې څخه مننه کوم چې دې جواب راکړي.
کور ودان تو حساب سلامت او سیمخ کې دغه دومره پختنه تقریبا ډاکټر صاحب جواب کړ چې د هر عمر کسان ور سره مخامخ کیدون کې دی له دوه میاشتنی ماشوم نه نیولې انتر سپینګری او یا کلن اتیا کلن سپینګری یا سپینساری پورې له دغه ناروغي سره مخامخ کیدون کې دی. یو بل اوریدونکو هم راخلو سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی مهرباني
وکړئ.
او مهرباني سړی مشه
هم سره مشهور څنګه یې خیج دی
و ډیره مننه کوم ځای نه مالیکا نیولې او تاسو د خبرونې د موضوع په اړه کوم پوښتنه لرئ؟ خاله دې اوریدونکو اړیکا پریش ولا بیا هم انټرنیټ کمزوري وو. ډاکټر صاحب باوري تاسو تراګرزو دغه د توخیص پوښتنه ورته جواب کړي. آیا وای د مغز تومور د انسان د ګوزن لامل کیږي او کنه؟ او بل د درملنې په اړه هم د درملنې څرنګوالی او پوښتنه چې څومره د عملیاتونو د ډاډ وړ دي.
کومره ویلې شو چې د ګوزن او د مغزي تومور د عامل سره جلا برخې دي، ناروغي دي، او دوی یو خبره ده چې کلیوالو یا ولسی خلکو په اصطلاح چې کله یو څوک دی ښه یو لاس ضعیفال کوي مثلا فلجیږي دوی په اصطلاح چې فلجیږي او مثلا دوی دې خبرې ته هم ګزن وایي. نو لکه ما مخکې وویل په خپلو خبرو کې چې دا
ډاکټر صاحب په بخښنه سره چې ستاسو د غږ کیفیت خراب شو ډاکټر صاحب فکر کوم تاسو سره په شاوخوا کې د شمال غږ دی کوم بل غږ راځي تاسو لږ زر خپل موقعیت تغیر کړئ. همدا پوښتنه بزل ډاکټر صاحب فضلی نه وکم. ډاکټر صاحب فضلی د غوریدونکو ته چې توخی سه باړي کني ولې او پوښتنه درلود چې عملیاتونه څومره د ډاډ وړ دي درملنه څومره امکان لري په افغانستان کې تو خصیب ته تاسو لږ معلومات ورکړئ بیا به هڅه وکړو چې ډاکټر صاحب وري هم برتاړې کسان شي.
مهمه اوله پښتنه شاید پال سبب کیږي کنه کیږي په مسجد کې مورن نو جواب ده او خصوصا د غنیم طرف چې کله پنځ کیږي دا د تومور لوجه کې دی په دې فرق صرف دومره ده چې د تومور لوجه کې چې فلج من تر دې هغه نو د چې ډېر د چې اهسته اهسته مونږ د میاستو وخت نیسي چې وو مریض په مکمل شکل سره نیم طرف ته د فلج وریا ول هغه فلجي نشي د اسپانی شکل سره د تداسه تن هغه کیږي منځ تر راځي نو هغه د تر بیا د چټي مجلس موږ ورته شي د اصحاب یو رګ بند شي یا اوچو میږي کنه دغه لوجه بیا د پانی شکل سره د تداسه تن چې مریض فلج شي هغه نو دغه لوجه تومور لوجه فلج کیږي آیسته آیسته تر دې په برخه کې هو تدوی امکان لري په کافی اندازه خصوصا په افغانستان کې ډېر ښه عملیاتونه په ورته اجرا کیږي خو نتیجه دې ډېر ارتباط لري په نوعیت د تومور په اندازه د تومور او ټول مهمه خبره چې دا هغه موقعیت ده چې په کوم موقعیت کې د تومور د مغز قرار لري نو دغه پورې بیا ارتباط لري او عملیات کوم شکل ورسره کیږي مکمل دا نو ویستل شو نیمه ویستل شو په دې اساس باندې هغه کیږي نو تر دې راهدا کوي ورته د وی کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه مغزي سکتې ته هم تاسو اشاره وکړه دغه تومور څومره د مغزي سکتې د مغز د سکتې لامل کیږي
خو هغه د دې ځان ته بحث کړه د دې ارتباط مشور کولای او باز تومورونه د سیغه باید کندیزی او د بعض نور حالات کې د سکتې مګوي هغه د دې جداګانه او هغه بحث یعنی تومور سره د ارتباط ورکول کیږي نه
خا او یو بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب زه کوم ممکن اوریدونکو ته دا پوښتنه هم وی چې کله د تومور بحث کوو یا هم د دانې بحث کوو نو دا معنی چې کله ناکله په فزیکی ډول هم ځینې تومورونه ښکار د انسان په وجود کې د مغز یا هم د اعصابو تومور آیا په فزیکی ډول هم لیدل کیږي یعنی په سر کې ورسره کوم ډول پرسو پیدا کیږي یا داسې یو څه پیدا کیږي لکه چې دانې ته ورته وي یعنی فزیکی نخې نښانې هم لري او کنه یوازې د انسان د وجود دننه نه نه خاني خپل سرګندوي
هو د بس تومورونه دي خصوصا نو تومورونه چې منشأ د سر د اډوکې نه وي مګر د واضح شکل سره مثلا په سر کې په سکه کې پرسو مخکاري یا بل نو تومورونه دي چې هغه د دغه مغز د پوخ مننجیز ورته ډیورا رکنایډ او دغه دغه منشأ اخلي نو دا بیسیکل څومره غټیږي دا په کوم تخریب دی او د پوک سر بیا دغه سره ډوکه چې دا دام تخریب دی نو دغه د تخریب له وجې چې دا بیا په مغز نه د سر په پوسته کې باندې پرسو ښکاری دا به معمولا نه لیدل کیږي.
بله کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحبانو سلامات او سیر سره اوسئ ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی ل سره به خبري وکستلی مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم زاین مالکنی ولی او تاسو د مغزي یا عصبي تومور پاړه باندې څه پوښتنه لرې مهرباني.
خوشاله د افغان مده ننګرار نه
که افغان سره ستړي مشي مهرباني.
خیر دی خوشاله و دی ډاکټر صاحبانو نه زه یو خواهش لرم پوښتنه چې دغه کوم مریض دی د دواخانه ته وای دغه سرطان یو کار مرض دی وای دغه څه مرض هغه بل کې ممبئی هغه وای مول شو نو دا مریض زړه غورځي چې باید یو ډاکټرانو سره دا مریضانو سره راغو کې چې هغه مریضان ته حتمان دي چې دې څه شي وای دغه څه مریض یو بل مرغله وای بل ورځ وای مول شو
افغان صاحب افغان صاحب کې دای سی وی او مزمو غو تاسو ډاکټر صاحبان چې دی ټولم د غسینې دی د وسو غو مزمو خبرونه کې دوه ډاکټر صاحبان راغلي او عامه په هوای ورکوي امده لپاره چې خلکو ته دغه څه تشریح کړي کېدای شي د لاس پنځه واړه ګوت یو ډول نه کېدای شي ځینې ډاکټران دغه سوي امراضي چې په عموم کې هغه ونه کوي ادعا ونه کوي مهرباني
ټول درته نه وایم ټول درته نه وایم لکه دغه بعد ډاکټر صاحبانو باندې تاسو د میډیا باندې میډیا د لارې نه غږ دی چې باید مریضانو ته داسې خبرونه کړي چې وایي دغه چې مریض بله ورځ راغلی او هغه هم بېچاره فوت شو کنه لکه ټول داسې نه دی خو بعضې یو
ځکه دغه اخلاق د طبابت هم دا نه ایجابه وي په اکثرو ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې حتی د سرطان ناروغ ته ډاکټر صاحبان نه وایي چې ته په سرطان اخته یې مثلا د فامیل یو غړي ته وایي د فامیل هم داسې یو غړي ته وایي چې هغه مثلا زغم ولري او سله ولري کنه خپل مریض ته نه وایي ځکه طبابت په اخلاق کې هم دا شی نشته په هر حال
ما خپلم لیک ډیر لیدلې دې خاطر نه درته وایم ما خپلم اوریدلې دې لکه ډیر لیک خلک مان دې اوریدلې دې نور ته ول نه غواړم
ښه کور ودان افغان صاحب سلامات او سي ډیر مننه افغان صاحب اړ کني ولې وا او شکایت درلود چې زین ډاکټر صاحبان د ناروغ زړه غورځي کېدای سي وي دغه سي ډاکټر صاحبان وي کله ټوکی هم کوي ډاکټر صاحبان خپل ناروغانو سره ممکن هدف اصلي دانوي چې ناروغ ويروي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
خیر وسمنانه زه هم په دغه باندې د په نظر باندې موافق کوم ولې چې دا چې ډاکټران هم ستا چې د مریض د څه خیال نه ساتي هم دا خبره ده چې د وکړل چې د مریضانو د ډاکټران چې د مریضانو خانه زه ته د شپه خره غرد چې ما خپل ډاکټران دي لیدي وست دغه د کندهار کې دغه اوسه د وخانی او ډاکټران چې دي چې زه ورغله ما کومه ګولې رخصه سرطان د مرزي د فاره منګر دی ماته چې د دوا درته دی ماته کپره پای کا ټوډه ما مکمل بس تا وړه درکو کې نه درکو اته ما ډیر مسلمان ته مرزه د امر خو سره ته مرزه د شکایتونه کړم منګر هغه په سپام کې ګرځر نه نیسی
خانه بدل چې کومه بل بیل کوم څه د وخانی کې خو ډاکټر صاحبان حضور نه لري هغه تر ډیره فارماسيستان وی هغه کسان وی چې هغه ته ممکن ډاکټر کلمه و نه کارولې سو روسه به ډاکټر صاحبان په دې رڼا واچي ممکن تاسو ته وي مشخصا د تومور پاړه باندې څه پښتنه لري دغه د ذهني د مغزي عصبي تومور پاړه باندې
دغه خبره ده دغه وسته ګور د سرطان مرزي چې در سرطان مرزي چې دغه مټ یو شناخته دي دغه اپریشن چې موږ ته وکړه د کراچي کې د سرطان د مرزي خو په غاړه کې سرطان دا نه و بیا په دایمي وخت سره د غاړه چې و سرپریس ولا بیا دا شو دا شی مکمل دا شی چپ چپ دا شو غونډه د کلاک ده دا د سر د ډاکټر صاحب څخه مهله ده چې دغه معلومات راشي دا څه پیښته ده
نه لا عملیات نو وروسته دغه ستونزه ورته پیدا شوله
و د عملیات نو وروسته خطر ستونزه ورته پیدا شوله
او ستونزه چې شاید مثلا په غاړه کې اوس ټپ د مثلا سدي په غاړه کې مشکل چې شاید کله کې زره وازی کې ځکه ډاکټر صاحبان ته ممکن دا شی وازی نه وي لکه ماته چې وازی نه سو
په غاړه کې ټپونه دي هتا دا چې دغه بسلا نو کې
او خپل صحت څنګه د عملیاتو نو وروسته هغه کوم نه خني خاني چې عملیاتو مخکې درلودلې اتمن به وجود کمزوري او اتمن ممکن د فالج نه خني خاني به پکې وي هغه وضعیت اوس که سوي
اوس هغه وضعیت اوس ډیر شادي منګر دغه د غاړې سره چې دی اوس د چې د تداوی مشکمه تداوی چې د ته وکړل اوس د غاړې سره چې دی اوس ډیر په تکلیف دی
غاړې درد لري او تاسو ویل چې نور څه مشکل
پړڅو د چې غونډه کدار ده کلاکه د غاړه تاسو نه دی
هغه په عام اصطلاح کې ممکن اوسه کندهار کې هم د ورته مرغړی موږ ورته وایي مرغړی غونډه یا پارسو غونډه پکې دي و کور ودان ډاکټر صاحبان به وروسته درته رڼا پی واچي چې لامل څه کېدلی سي تاسو ممکن هغه تعقیبي معاینات ته ضرورت ولري ناروغ چې بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي په هر حال مننه چې اړیکه مو ونیوله کور ودان ورزو بیرته ډاکټر صاحبان ته ډاکټر صاحب فضلي مهرباني وکړي افغان صاحب اړیکه نیولې و ننګرهار نه ګیلا درلود لا بیا په صدغه اوریدونکو چې فکر کوم کندهار نه اړیکه نیولې و هم ورته ګیلا درلود چې ځینې البته ډاکټر صاحبان بنوایي روغتیاي کارکونکي وایي او ډول ناروغان ویروي کله ناکله په دې اړه لاندې تبصره وکړي چې دغه اوریدونکو پښتنې هم به جواب پاتې نشي ګیلې هم به جواب پاتې نشي بیا برا شو دغه مشخصا پیښته چې دغه اوریدونکو در ویل چې یو کس چې د کورنۍ غړي کې خپلواني وو د سرطان یا هم په غاړه کې د یوې غدې عملیات کړي چې هغه سرطانی غده و یا هم تومر او اوس وايي په غاړه کې مرغړی پیدا شوې دي غاړه نارمال فعالیت نه کوي.
خبره تر هغه د پوریاغوی موږ په خلاف تبابت لاندې یو غل لرو انوان لرو ډسکلوجر اف ا بیډ نیوز یو خرابې خبرې یا د دې واضح کول مریض او مریض په واسطه دا یو غټ بحث ځانته مثلا څنګه وکړی شو د مریض او د هغه پیوازان هغه سي له دې مرض خبر شي او ډېر وخت هم نشي نو هغه ځان په بحث ده نو ښه وي چې ډېر هغه پورې په دې کې احتیاط نه او په طریقه او تدبیر سره کار واخیستل شي او دا خبره د دې پیوازانو ته روښانه شي نسبت د دې چې د صدا پته نور ته راشي او قسمت دې هغه کې چې هغه بل ورور هغه ویلي چې مثلا د اورمي د عملیات شي کړه او د غاړي او ستر نظر چرګ راځي مګر د دلایل کې دی چې د صحیح میکرو د کېدل د لکه د څنګه ویل چې زه وایم ته ناراضي پس ورته وایو نو دا ته ناراضي مګر د صحیح د عملیات صحیح میکرو د کېدل یا د باندې د ترش کول نه ټول شان کې دی چې هغه هغه چې نو دا د نږدې ارزګي ته به ضرورت لري چې د نه وخت تل شي اساسي دلیل شي دا بهتر دا ده چې په اول قدم کې ما خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي او کله چې کولای بیا نږدې یو جرایي عمومي ډاکټر سره دوی هغه مشوره وکړي د سرطان ډاکټر سره.
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نوبات ورکو چې بیا خبرونه هم ورو د پاشي بوت نږدې د سره راټول کو یو نتیجې ته سره ورسیګو یو اوریدونکو بر وخت لستړي مشه رښتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
بله روزي استاد ما راغوري
وو قاری صاحب پښتون ستړي مشه مهرباني
ستړي مشه سلامونه تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته وړاندې کوم تاسو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لودین صاحب پېښ ته دي چې زه خپل موضوع ته راسم. ما موضوع د سره شریکول هغه دا و چې موږ خو نن خوښه دا و چې ساسا رادیو خو مینه نه کار رادیو ده موږ نن په کانګو پر ناروغي باندې پروګرام جوړ کړی چې اخترم را روان دي قرباني هم را روان دي ډاکټر صاحبانو مو دي خلکو تفصیل بار بار کړی بیا به ورته کړی خپل مسولیت او دا پروګرام جوړ نو په هر صورت رادیو کې بل اکشن به جوړ کړی پروګرام پر دغه بار کې خلکو ته تفصیل وي چې بیا هم خلکو ته آگاهي ورکول شي نو دا خلکو ته آگاهي ورکول شوی دی اما په قراو قصباتو کې به خامخا څوک پاتې
او حتما قاری سی پښتون کور ودان بل اکشن به هم دروز ک عرفی ورځ فکر کوم بل اکشن به د کوالی خبرې پیو کوم
اقسام د دې تو مروخو د تر صاحبانو مشت تشریح کړه واقعان تر اوسه مش په دې نه پویدل چې دا تو مرونه یو سلو دیش دوله دي په دې باندې مش نه پویدل الحمدلله مش په دې باندې پوه سو تاسو ته شکر کوم د تر څو تم پښتنه دا چې دغه ناروغي چې وسړی ته پیدا شي په څومره عمر کې علاج کېدلای شي او څومره عمر دوام کوي او کدا شي چې تداوی ونه شي څومره خطرناک ده په څومره عمر کې انسان د بینه وړي دا ایم په دې پښتنو کې شایع ده ما پښتنو تکراریږي ولې موږ متاسف په نه راسي رادیو نو سوري ده لای چې د خپل قانون ته موږ بار بار پیشنهاد درته کوي چې د خپل پروسې ته تغیر ورنه کوي نو تاسو خپل اوري موږ غنو سوري ده لای مګر ډاکټر صاحب موږ پښتنو جواب کید مننه
و کور ودان ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې چې اړیکه مو ونی ولا مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب باوري تاسو د قاری صاحب پښتون پښتنه جواب کوي هغه د بل اوریدونکو پښتنه باندې هم کلان د تفسیر لري مهرباني
مننه نو د تیمورونو کولای شي چې په هر عمر کې چې مثال هغه مریض دی د دې جرایي تاب نه لري کنه نو څومره چې مثلا عمر ډیر زیات وي مریض سره نور ناروغي ملګری وي نو دا چې ناروغي ملګری وي چې مثال هغه د ژوند نسبتا ډیر سره خراب وي مثلا قلبي ناروغي ولري شکر ځینې نور ناروغي ولري نو عملیات او هغه نتیجې نسبتا کمزوري وي او بل مهمه خبره دا ده چې دغه تومور سیز چې څومره په کوم سایز باندې دی یعنی غټواله لګ دی ډیر دی او بل په کوم ځای کې دی یعنی هغه حياتي په ماس کې حکومت صاحب کې د چې کولې شي جاره ډیره ښه اپروچ ورته کوي رسیدګي ورته کوي او ډیر خیر او بسي نو دا ټول شین دی تومور هغه د شکل د تومور د سایز یا اندازا او د هغه ځای چې کوم ځای پکې دی او د مری سره نور ملګری ناروغه چرس مر کمی وین او هغه نتیجه خوی دی. و موضوع او بل موضوع مهمه ده چې موږ هغه سرطانی مرکز کې مسولیت لرو، موږ خپل ناروغانو سره تقریبا ورځ کې او یا چې ناروغانو سره مخامخ کیږو. د طبابت قانون خدا وایي چې ناروغ باید د خپل ناروغۍ نه خبر شي، خو ولې نه موږ په افغانستان کې هغه په واضح خبرو په داسې شوی خبرو چې هغه دغه ناروغي هم قبول کړي او هم په دا شکل قبول کړي چې هغه ډیر ورخطا نشي. نو ډاکټر مهربان دی. او بل یو خبر دا کوم چې په کندهار او په ننګرهار ولایتونو کې موږ د سرطان کوم سنټر نه لرو چې کوم سرطاني ډاکټر هلته کار وکړي. نو کیدای شي د سرطان په نوم ځینې سرطاني ډاکټرانو په نوم ځینې خلک هلته کار وکړي، فعالیت وکړي، نو دوی د هغو خلکو نه ځان نه وساتي. موږ د سرطان مرکزونه چې دي په څلورو ولایتونو، په کابل کې دوه ځای دي چې یو هغه د جمهوریت روغتون چې اوس ابن سینا روغتون ته انتقال شوی، یو په دالی آباد کې دی، یو په مزار، یو هرات کې دي. دې نه غیر موږ نور سرطانی مرکزونه نه لرو. نو کوشش دې دوی دا وکړي چې هغه سرطانی ناروغي تداوي یا تداوي لپاره چې مراجعه کوي او سرطانی ډاکټر سره متخصص ډاکټر سره دې پاړي کې شي. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده دا چې موږ هغه سرطانی مرکز کې ديني د سټیمورونه د سر د سرطان ټیمورونه موږ د سپیخي عملیات کړي چې موږ شخصي نه ډاکټران ورته وختل او هغه پیخي هغه داروغان بیرته ډیر په ښه شکل سره راځي او فالو اپ کوي. نو موږ هغه نه خامې غو دې ټیمورونه موږ په لیاباد په خانیز موږ په مرکز کې مطلب کولای شي چې موږ دلته عملیات کړو او دغه شخصي حتی ډاکټران ورته راغواړو چې په کوم مقابل کې دي. او بل مهمه خبره ده چې په هغه د سیمریزام چې 2-3 لکه مصرف راتللو خو موږ الته مفت ورته وکړل. نو دا هغه خبرې دي چې موږ هغه په افغانستان کې د سرطان په اړوند چې کوم خدمات وړاندې کیږي د هغه یو لن انزور و شي وکول شي چې مریضان یا د هغه پیوازان لدی چې لاري خپل اورنس او د ناروغ د ناروغ د تداوی په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید ډیر مننه. ما هم غوښتل چې د خبرونه په دغه برخه کې لږ زړه د تشخیص او درملنې په امکاناتو باندې خبرې وکړو. تاسو هغه د امکاناتو او د درملنې موضوع روښانه کړو. مو ویل چې یوازې په کابل کې دوه مرکزونه دي چې سرطانی ناروغۍ پکې درملنې کیږي، عملیاتونه کیږي، او دغه راز په هرات او مزار شریف کې فکر کوم چې زه سم پوه شوم. نو ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه تشخیص باندې هم تم شو لاند به ستاسو نظر واخلو. تشخیص په اړه باندې بیا به ډاکټر صاحب فضلی ته ورګرځو. څه ډول تشخیص کې کله چې دغه مراکز شمیر دومره محدود وي، مثلا د افغانستان اکثره سیمې تاسو پیږئ چې لري پرتې سیمې دي او د افغانستان د خلکو اقتصاد هم دومره نه دی چې کله ناکله مثلا دوی ناروغ دغه څلورو سیمو ته یا دغه څلورو مرکزونو ته ورسوي، تشخیص څنګه دی؟ آیا تشخیص هم په همدې څلورو مرکزونو کې کیږي چې په دوه په کابل کې دي او یو په هرات او مزار کې دی او یو او کنه تشخیص ممکن په هر روغتون کې یا په هر د هر ولایت په کاچه باندې په مرکزی روغتون کې تشخیص وشي؟
دا سیده چې په دې برخه کې موږ دغه کوم ناروغ چې اول دغه اراز لایم پیدا کوي نږدې د ولسوالۍ یا د ولایت ډاکټر تر زیاغه چې شکمن کیږي په دې باندې نو هغه ولایت او هم دغه څلور سنټرونه چې ما یاد کړل دې ته راليږي. او په کولای شي په شخصي په کابل کې رښتونونو کې هم دا چاره وشي. ولې د سرطان په تشخیص کې اول هغه کوم معاینات چې کیږي، اول هغه بایپسي یا پیتالوجي معاینات چې دي، سیټي سکن یا ایمیجنګ ایم آر آی چې دي، دغه په کابل کې تر سره کیږي. نو مهمه موضوع چې دی عامه پوهاوی یو مهم ټکی همدغه دی چې کله کله داسې کیږي چې موږ ډېرې ناروغان سره مخامخ کیږو، هغه په ولایت کې یو ډاکټر ته راځي، د ولایت ډاکټر هغه سره ډېر سطحي او غیر تخصصي برخورد کوي. مثال په ډول یو ناروغ د سینې سرطان دی، سینې کې وګټه پیدا شوی، مخکې لدی چې هغه تشخیص شي، د هغه سټیج معلوم شي، وار د مخې عملیات کیږي، هغه ورسره راوځي چې هغه سرطان دی. نو هغه داسې یو کار وی چې مثلا د سینې سرطان دی هغه مخ ته لاړوي او یا مثلا د وجود کوم بل برخې ته سرایت کړي وي، نو په دې وخت کې ناروغ ته عملیات بيخي یعنی په ځای د چې تداوي شي ناروغ د مرګ کندې ته ورځوي. نو ما په عموم کې د تاسو د چینل لاره ډاکټر صاحبانو د ولایتي ډاکټر صاحبانو ټول ته دا خواسته چې کله ناروغ دې ترازی او دې مشکل کیږي چې دغه ناروغ به سرطانی ناروغ نه کړيږي نو دوی دې کوشش وکړي چې دغه دې هغه تخصصي مرکزونو ته واستوي تر څو هغه ته هدایت وکړي نو دغه په تشخیص برخه کې الحمدلله اوس مشکل حل ده یعنی مهمه خبره چې پغوي کې د تشخیص په برخه کې دغه دی چې ناروغ د سرطانی دانې څخه یو سمپل اخیستل کیږي هغه به معاینه کیږي د لابراتواري معاینات په واسطه چې پیتالوژي معاینات ورته ویل کیږي هغه په واسطه سرطان هم تاییدیږي او هم یې ډول معلومیږي دغه معاینه چې په کابل کې ترسره کیږي په دولتي سکتورونو کې هم ترسره کیږي په لیا بار روغتون کې ترسره کیږي همداسې د هغه سرطان ملي برنامه کې ترسره کیږي نو په شخصي لابراتوارونو کې هم دا ترسره کیږي نو کله چې دغه معاینه هغه اخیستل ډیر مهم دي سمپل ترې واخیستل شي مثلا د مغزي تومور نشي سمپل اخیستل کیږي او یا مثلا پانکراس یا ځیګر یا د بدن د هغې برخې ډېر اهمي کې برخه ده د دې لپاره خوشبختانه مخکې به ناروغان تر پېښور او تر لاهوره پورې تلل مګر اوس دلته هغه مداخلوي رادیولوجستان شته دي په دولتي سټافونو کې هم شته دولتي روغتونونو کې موږ سره خپل هم شته دي چې دغه ډېر په اسانۍ اخلي او د غټو غذا په مصارفو نه هم د مریض مخنیوی کوي او په هم په وخت تشخیصیږي غیر دې نه د سیټي سکن او ایم آر آی دغه ستونزه هم حل ده په کابل کې شته دي ښه کوالیفایډ ماشینونه په دې برخه کې موږ لرو
کور ودان ډاکټر صاحب باوري سلامات او سید ډاکټر صاحب فضلی لږ ضربې دغه د درملنې په مودې باندې هم تم شو دغه تومورونو درملنه څومره وخت نیسي خصوصا کله ناکله چې مریض په ابتدایي حالاتو کې او آیا د مغزي تومور یا هم د عصبي تومور درملنه یوازې عملیات دي جراحي ده او کنه ل عملیاتو پرته داسې نور لار چاره هم څه چې مغزي او عصبي تومور سره جوړېدلی شي
مدیر صاحب ډېر په بسانه سره دغه داسې موضوعات دي باید شپږ د جراحي اصاب سره اصلاح کړم چې خلکو بچنامه په فضایم ده او خصوصا د دې لپاره د اراضو لایمو باندې چې ډېر هغه بحث ونه شو زه به یو دوه دقیقې اضافه وخت ونیسم نو کوم اجازه وي
او مهرباني وکړئ خپل خبره داسې په درې دقیقو کې راټولې کړئ ځکه د خبرونې ټولې څلور دقیقې پاتې دي مهرباني
نو مهم شی اول څه د دې عصبي تومورونو اراضو لایم دي چې هغه باندې دغه دقیقې خبرې وکړم دغه ډېر معمول اراض دا هغه سر درد دا سر د درد یو ډېر معمول اراض دا چې ډېر خلک سره پرچاري او سر درد لري د تومور مزګي کوم سر درد شي وي هغه دوامدار وي او زیاتره په کله نو سر دردونه چې د سکل مریض لید شي سر درد به آرامېږي کوم سر دردونه چې د تومور مزګي لږ وي چې سکل مریض لید شي د سر درد زیاتېږي دا یو ډېر ګټه خبره ده دغه سر درد په څنګه مریض دل بدل لري مریض باندې د مرګي حمله هغه مریضان چې مرګي حمله لري دوی ډېر زیاتره وختاتو کې امکان لري چې تومور مغزي ولري هغه مریضان چې بدون د دې د سترګو د دې سترګو کې مشکل وي او د سترګو د دې خرابېږي دغه مریضان کې دې چې تومور مغزي ولري هغه مریضان چې په نو وخت د لغت ترتیبي په لغت مشکل ولري دغه مریضان کې دې چې تومور مغزي ولري هغه مریضان چې خصوصا د لاس په شي د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غټیږي نو دا رقم مریضان کې د تومور مغزي ولري او ټول نه ډیر مهم رواني اراض ولایم باندې مریضان نو ځاتره تومورونه کې د یوازې اراض ولایم چې مریض تور کې هغه رواني مشکلات مثلا د تنګوالي او جګر خونی او دغه شیان هم کې د تومور مغزي یو علامه مریض ته وي د تشخیص په برخه کې ایم آر آی او سی ټی سکین خصوصا ایم آر آی دا یان تر ډیر حد پورې موږ ته کومک کوي او اضافه نور معایناتو ته ډیر نادر ضرورت کیږي چې موږ د مرضی تومورونو سوال کې وکړو دا د په معمول شکل په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې موجود ده البته چې موضوع تومور د مرکزي دانو د مراکزو په اړه زه باید ووایم ډاکټر صاحب منان چې کوم ځای نه وکړو دلته ځاتره د دومي سرطانونو په مبارکې دی ولې د مغزي تومورونو په اړه چې کوم مرکزونه دي یعنی په مش شکل په دولتي چوکاټ کې د افغانستان په سطح کې دا شرایط درښتون ده چې معمولا موږ د تومورای مغزي د شایان د کې په شخصي کې مثلا جفا د نورې شفخانی دي چې دا څنګه ده کې په ولایت کې مثلا قندار کې په ډېر حد پورې او بعض تومورونه چې سطحي وي د نیول کېږي په اوځوی شفخانه کې په هرات کې په مزار کې په ننګرهار کې په کندوز کې ایم آر آی هم د تشخیص په برخه کې او تر یو حد پورې د دې عملیاتونه هم د اجرا کې دي بیرته تاسو د مشخص هم د پښتن تر اعظم چې او یو بل ډیر مهمه موضوع هغه دا ده چې ټول تومرای مرضی چې دي هغه ضرورت د عملیات نه لري. بعضو تومرونه د مغز دي هغه کېده چې په عمر مریض سره راغلي وي ور سره هېڅ کوم مشکل دي تکلیف نه کې صرف مو وخت وخت هغوی ته عکس اخلو او ګوري هغه ډېر چې سړی رشتونه کې نور کېده تر ټول عمره پورې هغوی سره پاتې شي بدون د دې چې هغوی ته کوم مشکل پېښ کړي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو او اوریدونکو تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې عصبي یا هم مغزي تومور ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د عصبي جراحي ترینر متخصص ډاکټر محمد شفی فضلی او دالی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز ل عامر ډاکټر عبدالمنان باورینه ډیره ډیره مننه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.